دا امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلی دی چې سبا ته د ټولو رایو شمیرل بیا پیل کیږي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او غربي لوړ رتبه ډیپلوماټان د ایران سره د اتمی پروګرام په سر موافقه ته نه دی رسیدلی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون په اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی دی چې سم دسیدي د جنگ د ختمولو لپاره اقدام وکړي. السلام علیکم درنو ویدونکو، ستړي مشه د خبرونو نه روسته د راپورټونو نه علاوه د رڼا پروګرام اوري. دا زری مو د هلمند ولایت وکیل نسیمی نیازی سره په هغه لاهې باندې خبرې کړې دي چې ولسی جرګې د وکیلانو د حقوقو او امتیازونو د خوندیتوب لپاره تصویب کړی ده. خو تر هر سمخ کې ززیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د انتخاباتو کمیسیون ویلی دی چې د ټولو رایو بیا شمیرل سبا ته پیل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې د جوزا د میاشتې د سلیریشتمې نیټې د انتخاباتو د 8 میلیونه نه د زیاتو رایو د سره شمیرل سبا د سه شنبې په ورځ پیل کیږي. د افغانستان خپلواک کمیسیون چې د امریکا د بارانیو چارو د وزیر جان کیری په ملګرتوب د افغانستان د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د جوزا د میاشتې د سلیریشتمې ورځې د رایو د بیا شمیرلو د بهیر خبره کړي، ویلي دي چې دا بهیر سبا ته رسمن شروع کیږي. ټاکل شوی و چې دا بهیر نن پیل شوی وي، مګر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وویل چې هغه مامورین به نن وروزل شي چې د رایو د شمیرلو دپاره په کار ګمارل کیږي. ښاغلی نورستانی ویلی دي چې سر د سه شنبې به سل ټیمونه هره ورځ د قریبو زرو صندوقونو رایې وشماري. که دا کار همداسې ادامه عمومي او پرمخ ولاړ شي، نو ټولې رایې به په دریو هفتو کې د سره وشمیرل شي. ښاغلی نورستانی د یکشنبې په ماښام خبریالانو ته ویلي وو چې د ولایتونو نه د رایو صندوقونه به د نړیوالو قواوو په مرسته کابل ته راوړل کیږي. هغه وویل چې د رایو صندوقونه به د ملګرو ملتونو، نړیوالو او کورنیو څارونکو، د کاندیدانو د استازو او د مطبوعاتو په مخ کې پرانیستل کیږي او هغوی به بیا د رایو د شمیرنو بهیر څاري. د هلمند ولایت د پولیسو قمندان له کاره لرې کړی شوی دی. عبدالقیوم باقیزوی د هلمند د پولیسو قمندان د سیمې د ولسي مشرانو د اعتراضونو له کبله له وظیفې نه لرې کړی شوی دی. ولسي مشرانو اعتراض درلوده چې د باقیزوی چې باقیزوی د هلمند په شمال کې د جګړو مخه ونشونیولې. د هلمند د پولیسو نطاق سمنوال عبدالاحد چوپان د امریکا غږ ته ویلي دي چې د وروزګان د امنیې مخکنی قمندان جنرال جمعګل همت د هلمند د امنیې نوی قمندان شوی دی. د افغانستان د بارانیو چارو وزارت ویلي دي چې د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ د یورن په ګډه پوله د پکتیکا د ولایت په سرحدي سیمو کې د پاکستان د پوځ لخوا د سرحدي موانعو د جوړېدو د موضوع د پلټنو دپاره د کورنیو او قومونو او قبایلو او سرحداتو د چارو وزارتونو یو ګډ هیئت سیمې ته روان دی. د دغه وزارت نطاق احمد شکیب مستغنی خبریالانو ته ویلي دي چې دغه پلاوی به دا وسیړي چې د پاکستان پوز د دیورند د کرخې په کومو برخو کې دغه موانع اچولی دي. د ویلي دي دا مهمه ده چې یو ځل تثبیت شي چې آیا رښتیا هم داسې یو کار شوی دی که نه. موقعیت ډیر مهم دی چې په کوم موقعیت کې دغه موانع اچول شوي دي. نو د سرحدونو او قبایلو کورنیو چارو وزارتونه د دې څېړنو نتیجو ته په تمه دي. خاغلی مستغنی وایي که دا معلومه شي چې پاکستان په رښتیا هم د دیورند د کرخې په اوږدو کې موانع جوړ کړي دي، نو په مقابل کې به لازم اقدام وشي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د اسرائیلو پوځ ویلی دي چې یوه درون الوتکه یې چې د غزې نه د اسرائیلو هوایي قلمرو ته ننوتې وه ویشتلې ده. د پوځ نطاق وایي چې دغه درون الوتکې د غزې د تړانګې او د تلبیب ترمنځ د اشهود په سیمه باندې پرواز کاوه، د اسرائیلو هوایي قوې د پیټریات په توغندي وویشتله. د اسرائیلو پوځ همداشان وایي چې د حماس ملیشو نن د غزې نه څو راکټونه ورکړل او د اسرائیلو جنګي الوتکو بیګا په غزه کې څو ځایونه بمباري کړل. قریب یوه هفته شوې ده چې اسرائیلو د حماس د راکټونو د حملو د بندولو دپاره نظامي عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دواړو خواوو اسرائیلو او فلسطینیانو نه غوښتي دي چې سمدستي دغه جګړه بنده کړي. ښاغلی بان کیمون پرون په بیان کې ویلي دي چې د حماس د جګړمارانو له لوري په اسرایلو د راکټونو وشتل او په عین حال کې د اسرایلو په هوایی بمباریو کې د زختو زیاتو فلسطینیانو وژل کېدل د بین المللي قانون خلاف کار دی. بان کی مون ویل د اسرایلو هر از مکنی تعرضی حمله به یقینا د ډیرو نورو تلفاتو سبب شي. فلسطینی چارواکی وایي د اسرایلو د عملیاتو د پیل کېدو راهیسې چې د حماس د راکټونو حملې بندې کړې تر اوسه پورې د جګړمارانو په شمول د 160 نه زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف نن د دوشنبې په ورځ وویل چې په وژل شوو خلکو کې 3 ماشومان دي او د جګړې پیټې د ځوانانو په اوږو دی. دغې ادارې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا سره په ګډه د شنبې په ورځ سمدستي د اوربند د کېدو غږ کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اوکراین قواوی د هغه نظامی بارودون کې الوتکې د عملیې پلټنې کوي چې نن د روسیې سره سرحد ته نږدې په داسې حال کې ولویده چې په ختیځ اوکراین کې د مهمو سیمو د نیولو او کنټرول لپاره د عسکرو او بلنو غوښتونکو جګړه روانه وه. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس رپورټ ورکړی دی چې یاغیان په کراسنودان کې د انتونوف شپږویشت ډوله الوتکې په عملیې پسې لټون کوي. د روسیې پلوی اغیانو ویلی دي چې دا الوتکه دوی غورځولې ده، خو د اوکراین چارواکو ویلی دي چې دغه الوتکې ډیر جګ پرواز کاوه او د اغیانو وسلې دومره لوړې ارتفاع ته نه رسیږي او ښایي چې د روسیې د داخل نه پر راکټ لګېدلې وي. د اوکراین د ملي امنیت او د دفاع د شورا نطاق نن په خبری کانفرانس کې په دې وروستیو ورځو کې د جنگ د زیاتېدو ملامتي پر روسیې واچوله. د امریکا د بندرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره په داسې حال کې ګوري چې داسې نخ کاری چې د ایران سره د اتمی پروګرام په باره کې د اوږدې مودې موافقه وشي. د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي ویلي دي چې په یوانا کې د دې خبرو مقصد دا دی چې ولیدل شي چې پرمختګ کیدلی شي یا نه، او ښاغلی کیری غواړي چې ښې مفصل خبرې وکړي چې معلومه شي چې ایران په سختو فیصلو کې چې باید تصمیم ونیسي څه نیت او اراده څرګندوي. جان کیری پرون چې ټوله ورځ خبرې بې موافقې ختم شوې، وویل چې ایران او د شپږو هیوادونو ترمنځ د موافقې د کېدلو له مخکې په دریځونو کې لا تر اوسه پورې هم توپیرونه شته دی. ښاغلی ظریف په دواړو خواو باندې غږ کړی دی چې د نیکې ارادې له مخې خبرو ته کښېني. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي دي چې پرون ټوله ورځ په ویانا کې خبرې وشوې، اما کوم پرمختګ پکې رانغی. ټاکل شوې ده چې جان کیری نن د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سره په اتریش کې خبرو ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړي هیوادونه او جرمني د 3 رئیس د ایران سره په دې باندې غږیږي چې د خپلو یورانیمو د غني کولو پروګرام بند کړي. ایران ویلي یورانیم د دې دپاره غني کوي چې د اتومي بټۍ دپاره د سونګ مواد تولید کړي، خو امریکا او غربي حکومتونه اندېښمن دي چې تهران د اتومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. تهران هر وخت دغه تورونه رد کړي دي. یو کمبودیایي عسکر نن سهار هغه وخت وژل شو چې هلیکوپتر په پایتخت پونومپن کې وغورځېده. دغه هلیکوپتر تمریني پروازونه کول چې سقوط وکړ. د کمبودیا پوځي مقاماتو ویلي دي په ځمکه باندې یو بل کس زخمي شوی هم دی. تحقیق روان دی چې د پیښې علت معلوم کړي. د باکو حرام رهبر ویلي دي چې په لاګوس کې د تازه بمچونې امر د کړی دی. کچیرې دغه خبره تایید شي نو دا به په نایجیریا کې په تجارتي مرکز کې د دې جګړهمارې ډلې لومړۍ حمله وي چې کړې ده. ابوبکر شیکو نن یو ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې دغه بمچوونکی د لیږلی و او هغه د جون په 25 په لاګوس کې د تیلو په یو ډیپو کې 2 وکړې.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا راډیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. زمنګ خبريال رپورت را کړی دی وایي چې د انتخاباتو د دویم پړاو وروسته په خوندس کې د وسلوالو موجودیت خلکو ته اندېښنې ورچولې دي. د دې رپورت نمخ کې دومره یادونه کوم چې لږ وروسته په دې باندې غږیږو چې ولسي جرګې د وکیلانو د حقوقو د خوندیتوب لایحه تصویب کړې ده. موږ نن شپه د رڼا پروګرام ته د نیمروز او هلمند ولایت وکیلان رابللی دي چې په دغه قانون یا د قانوني لایحې باندې وغږیږي او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. خو اوس رازو د خپل خبریال رالېږلي رپورټ ده.
ډیر ماښام روژماتي ته نږدې د یوې کورنۍ 15 تنو ښځو د خپل کور د دوو ځوانانو جسدونه په موټر کې د قندوز د امنیه قمندانۍ مخې ته راوړل. د دغې کورنۍ لویان هم دغه دوه کسانو چې د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د دغو دوه تنو وژل شوو کسانو مور وایي چې څه موده وړاندې وسلوالو د دوی د کورنۍ پر یو ماشوم جنسي تیری کړی و. تیری کوونکی بندي شو خو اوس چې خوشې شوی د دوی دواړه زامنی وژلې او یو بل ورک دی.
مادر موسی
د دې دوه زامن د ګلستان په نامه یو چا وجلی. زامن یې د روجې په سودا پسې خار ته راغلی وو. لاسونه او پښې ورله تړلې او ډزې پرې کړې دي. دغه 15 تنه مېرمنې چې د دوه وجل شوو ورونو له جسدونو سره د خان آباد له دیویران کلی څخه خار ته راغلي وایي چې په خان آباد کې چا غږ ونه اورېده. خو په خار کې هم له تیر مازیګر تر نن ناوخته پورې د قماندانۍ په مخ کې ځانونه په چپېړو وهل. یوه بوډۍ ښځه چې پر ملا کړوپه د خپل سر یې پر خپل لکړه واهه چې ښځینه پولیس یې لاسونه ونیول او ځان یې پر قیر سرک وویشته. د قندوز د امنیه قماندانۍ ویاند سید سرور حسیني وایي چې دوی هڅه کوي چې تورن کسان ونیسي.
دو نفر د ساحه قریه د ویران ولسوالی خانباد توسط افراد مثل غیر مسئول کشته شده که اشتادی بوده.
د خانباد د دیویران په کلی کې دوه کسان د غیر قانونی وسلوالو لخوا وجل شوي. تیر کال هم د دغو کسانو لخوا ورته پیښه شوې وه. تورن کسان بندیان شوي وو او بیرته خوشي شوي دي. د قندوز والی غلام سخی بغلانی وای چې دوی په قندوز کې غیر قانوني وسلوال ډلې لري مګر دغه ډلې د دولت همکاري وی.
نو دلته موږ خپل سری ټوپکدار لرو په خان آباد په سیمه کې دي. هغه په یو وخت کې د دولت سره همکاري کړې او د طالبانو په وستلو کې او بیا دولت په دې نه توانېدلی چې هغوی په رسمي تشکیلونو هغوی ته ورکړي او هغوی درست دولتي چوکاټ کې تنظیم کړي. د هغو مسله ونه خلک شکایت لري او ضروري د دې د مخنیوي لپاره د هغوی سره خبرې روانې دي.
د 2000 لسیزې په لومړی او کلونو کې د قندوز په خار کې ورته وسلوال کسان ګرځیدل چې بل اخیره دغه کسان د پولیسو په چوکاټ کې تنظیم شول. اوس یو ځل بیا د جمهوریت ریاست د دویم پړاو له انتخاباتو وروسته په خار او کلو کې د وسلوالو کسانو ګرځیدل او پیدا کېدل د خلکو په ذهنونو کې تیر وختونه تازه کوي. خو د قندوز والی وای چې دوی به په خار کې ګرځیدونکو ډلې به وسلې کړي.
شورای ولایتی د پاره کتبه نفر محافظین ورته اجازه ورکړ سوي چې صلاح عمل کی. نو دا تعداد فلوت رسی او که د انتخاباتي کمپاینونو د حفاظت د پاره کڅلور څلور میله صلاح معذر سوي دا هم رساو. دا یو وړو کې خار کې د دوه عمر صلاح او ګرځول او عمل کول واقعا د خلکو د پاره یو تشویش. د دې صلاح په اجازه ورکول سره سره دومره خاص تنظیم پیښ نه شو او اوس هیڅ څوک بدون د مجوز سند قانوني نه څوک صلاح عمل کوي نسی.
په قندوز کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو موجودیت کله یوې خوا د خلکو ژوند ته ګواښ دی، له بل پلوه چارواکي د دولت همکاري ډلې بولي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی وایي چې د پکتیکا امنیتي چارواکو ویلي دي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له مخامخ جګړې لوېدلې دي.
کاسه هم د پکتیکا امنیتي چارواکي دا مني چې په دغه ولایت کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه تر یوه حده زیات شوي، خو وایي چې د هغوی د ډیری بریدونو د ترسره کولو مخنیوی هم کړی دی. مګر د پکتیکا له یو شمېر اوسیدونکو سره بیا د امنیت په برخه کې ځینې اندېښنې راولاړې شوې. دوی وایي چې په ځینو برخو کې طالبان خلک له دې امله ځوروي چې له امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه له محلي پولیسو سره همکاري لري. په همدې حال کې سیمه ییزو وسلوالو طالبانو د ارګون او ځینو نورو ولسوالیو خلکو ته ګواښ کړی چې کله محلي پولیسو سره همکارۍ ته دوام ورکړي نو د ارګون او مرکز ښارنې ترمنځ غځېدلې لار به د خلکو پر مخ وتړي. غنی محمود د غزنی د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې له تېرو څو ورځو راهیسې په ارګون کې ایسار شوی ځکه مرکز ښارانې ته د طالبانو له ویرې اوس موټر تګ راتګ نه کوي.
همګوره ډېر راغلي دو ورځ کېس لري ډرایوران وایي موږ ته مشکل دی پلار کې جنګ جنګ را بند کېږي. نه نه هغه موټر نه چې درې موټر وایي پلار کې سوي دي. یو ډرایور هم وایي وایي زه نه ځم بل هم وایي زه نه ځم بل هم وایي زه نه ځم. موږ ته لاره خلاصې ده مسلمانانو ته لاره خلاصې که ټول پهاړو کې ناستې لارې ته خلاص که ټول غریب خلک دل
د سیمې خلک وایي چې طالبانو د همدې ګواښ په ترڅ کې په یاده شوې لار کې په تیرو درې ورځو کې د ملکي سپرلۍ څلور سراچا موټر سوځولي خو چارواکي یوازې د یوه موټر سوځېدل تاییدوي. امیر جان د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې مرکز ښارنې ته پر لاره یې طالبانو موټر درولی او بیا یې ورته اور ورکړی دی. هغه په دې اړه داسې وایي
د نه بجې نه تر یولس بجې پورې موږ د دوی په تصرف کې وو د غره ته نه کړی وو او غره نه چې موږ واپس راکته شولو لاندې موږ موټر سوځولی او موږ ته ویل چې موږ تاسو ته مخکې خبر درکړی چې تاسو والې په دغه لیا راځئ وسلول نه موږ دغه لیا چې موږ غریب خلک یو موږ په دالین کې چلو موږ خو حلال رزق ګټو پوه شو دی موږ پر رزق باندې لګته وي.
د پکتیکا اوسیدونکي له افغان حکومت او د غرض له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د وسلوالو مخالفتونو په ترڅ کې د ملکیان نه قرباني کوي او د هغوی د ژوند خوندیتوب دی په نظر کې ونیسي.
زه عبدالله یم د ارګون د ښار یو تن دکاندار یم. که دولت وي او که طالبان د دوی ټولو څخه زه هیله مند یم چې د داسې کارونو څخه چې په هغو کې ملت او بېګناه خلک ځورېږي کړول کېږي او یا پکې نقصاني کېږي هیله او توقع مو دغه ده چې نور د داسې کارونو څخه لاس په سر شي.
په همدې ترڅ کې د پکتیکا امنیې قمندان جنرال نبی جان ملاخیل له امریکا غږ سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال د ارګون او مرکز ښارنې پر لاره د خلکو اندېښنه پر ځای وبلله خو وایي چې ډېر ژر به دغه ستونزه حل شي. قماندان نبی جان ملخیل زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مورال پیاوړی شوی چې له همدې امله یې په تېره یوه اونۍ کې لسګونه وسلوال وژلي او بریدونه یې ورشنډ کړي دي.
د وطن دښمنان د افغان امنیتي قوتونو سره چې د پکتیکا باتور ولس مسره همکاره دي د مخامخ جنګ او جګړې توان نه لري او دا لاسه ورکړي الحمدلله. په بعضې ځایو کې دوی تخریش کوونکي اعمال ترسره کوي هغه هم د خلکو له جدي غبرګون سره مخامخ شوي دي. همدغه نقطه چې دا سراچه موټر ته یې ور اچولې ده موږ په دې عوامو خلکو په اصطلاح باندې یوه ګولایي ده او موږ به انشاءالله تعالی ډېر زر همدغه نقطه هم په شلند راولو.
ښاغلي ملخیل په پکتیکا کې د امنیت په ټینګښت کې د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ د محلي پولیسو رول ډېر مهم وباله. هغه زیاته کړه چې د خلکو په همکارۍ محلي پولیس په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو خنډ ګرځېدلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. لګروسه درانه په پروګرام کې په دې غږیږي چې ولسی جرګې د وکیلانو د حقوقو د خوندیتوب لایحه تصویب کړی ده. منګه په دې مسلې باندې د بحث او د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د نیمروز او هلمند ولایتونو وکیلان را بللې دي. نسیمه نیازی او فریده حمیدی د خبرونه ملمنې دي. په ول شي روس خبرونه ته زنګ وهي او خپل پوښتنې مطرح کړي. زمونږ د استودیو نمبر دی 202-6-19-11-6. مننه چې پروګرام کې برخه اخلي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د جوزا د میاشتې د سری رښتمه نیټې د انتخاباتو د 8 میلیونو نه زیاتو رایو د سره شمیرل به سبا ته د سه شنبې په ورځ شروع شي. ټاکل شوی و چې دا بهیر نن پیل شوی وي خو د خپلواک کمیسون رئیس ویلی دی چې نن به هغه مامورین وروزل شي چې د رایو بیا شمیرنه ورته ورغړې ده. ښاغلی نورستانی وایي چې سر له سه شنبې به سل ټیمونه هره ورځ د قریب زرو صندوقونو رایې وشمري. که دا کار همدغسې پر مخ ولاړ شي نو ټولې رایې به په درې هفتو کې وشمیرل شي. د هلمند ولایت د پولیسو قمندان له کاره لرې کړی شوی دی. عبدالقیوم باقیزوی د هلمند د پولیسو قمندان د سیمې د ولسي مشرانو د اعتراضونو له کبله له وظیفې نه لرې کړی شو. ولسي مشرانو اعتراض درلودو چې باقیزوی د هلمند په شمال کې د جګړو مخه ونه شو نیولی. د هلمند د پولیسو نطاق ویلی دی چې د ورزګان د امنی مخکنی قمندان جنرال جمعه ګل همت د هلمند د امنی قمندان شوی دی. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد او پاکستان ترمنځ د ډیورن په ګډه پوله د پکتیکا د ولایت په سرحدي سیمو کې د پاکستان د پوز لخوا د سرحدي موانعو د جوړېدو د موضوع د پلټنو لپاره د کورنیو او قومونو او قبایلو او سرحداتو د چارو وزارتونو یو ګډ هیئت سیمې ته ځي. د اسرایلو پوز ویلی دی یو ډرون الوتکه چې د غزې نه د اسرایلو هوایی قلم راوتنه نوته و ویشتلې ده. د پاوز نطاق نو ویل چې دغه ډرون الوتکې د غزې د تړانګې او د تل ابیب ترمنځ د اشهود په سیمه باندې پرواز کاوه چې د اسرایلو هوایي قوې د پیټریات په توغندي وویشته. د اسرایلو پاوز همداشان وایي چې د حماس ملیشو نن د غزې نه څو راکټونه ورکړل او د اسرایلو جنگي الوتکو بیګا په غزه کې څو ځایونه بمباري کړي. قریب یوه هفته وشوه چې اسرایلو د حماس د راکټونو د حملو د بندولو لپاره نظامی عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دواړو خواوو اسرایلو او فلسطینیانو نه غوښتي دي چې سمدستي دغه جګړه بنده کړي. د اوکراین قواوې د هغه نظامی باروډونکو الوتکې د عملی پلټنه کوي چې نن د روسیې سرحد سره په داسې حال کې ولویده چې په ختیځ اوکراین کې د مهمو سیمو د نیولو او د کنټرول لپاره د عسکرو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه وه. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس راپورټ ورکړی دی چې یاغیان پر کراسانودن کې د انتونوف شپږویشت ډوله الوتکې په عملی پسې لټون کوي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری نن د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره په داسې حال کې ګوري چې داسې نه ښکاري چې د ایران سره د اتمی پروګرام په باره کې د اوږدې مودې موافقه وشي. او یو کمبودیایي عسکر نن سهار هغه وخت ووژل شو چې هلیکوپټر یې په پایتخت پونمپن کې وغورځېده.
رانا
سزو سیاسی او اجتماعی موقعتا بیتار تغییر رغلای ده
نو پا دیه که زده دولت کم زور تیار چوله بولم چه دولت کم زوره ایده
چوله تر او سخلک نپیجنی چوله تر او سخلکو کلی نده
افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي.
یعنی د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړېږي.
داسې چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي.
د آشنا رادیو د رڼا د پروګرام قدرمن اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. موږ مخکې د خبرو وکړه چې ولسی جرګې د وکیلانو د حقوقو د خوندیتوب لایحه تصویب کړې ده. نو په همدې مسلې باندې موږ نن د خپلو مېلمنو سره بحث کوو. د پروګرام ته مو نن شپه د نیمروز د ولایت وکیله فریده احمدي او د هلمند د ولایت وکیله نسیمه نیازی رابللې دي. د دوی سره په دې مسالې باندې بحث کوو. تاسو هم کولای شئ وروسته خبرونه ته زنګ ووهئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون نمبر ولیکئ 202-6-9-11-6. کور مو ودان چې پروګرام اوري او خپل نظر څرګندوي. نسیمه نیازی ستړي مشي په خیر راغلی خوري.
السلام علیکم.
من نشي پروګرام ته راغلی. تر اوسه پورې قدرمنو اوریدونکو فریده احمدی خبرونه ته نه ده حاضر شوې او نه پیګو چې ټلیفون نو ورسیږي کسه چل دی. خو کچیر ممکنه وي او زمونږ پروګرام واورینو هله د چي خبرونه ترې شي زکه وعده کړې و غواړو د اغه نظر هم واورو په دې برخه کې. نسیمین یزې تاسو ته به تر معلومه ده چې ولسی جرګې خو د کملای هچ وړاندې شوی و چې د وکیلانو حقوق د خوندوي د وسنه نیولې بیا په آینده کې دې باندې بخیده اوس وغږیږي لخیره د لایحه تصویب شو. نو زه غواړم پوښتنه چې دا اول دلته چې د سلای هاوډان د شوکه د دینه مخکې هم دی باندې یعنی څه خبرې شي وي او یا مخکې هم هم د سې کملای ها یا د تمر تلای ها تصویب شوه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خپل سلامونه زیبا جان خو د تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. پولیسي جرګه کې چې دا قانون یعنی د لای ها مختص ولا د امتیازاتو د کمیسون د خوا څخه د مسؤلیت د کمیسون د خوا څخه را مختص ولا او بحث پر وسو چې تر پای بیا ملي شورا ته نه ور اورل شوی او مخکې تر هغه کمیسونو کې هم زیاتره په بحث نه و پر شوی. خو د کمیسونو نمایندګان تللي وو هلته بحث پکړي وو که دا موضوع یې پخه کړې وه او عمومي جلسې ته یې راوړله او په عمومي جلسه کې پر دې باندې رایګیري وسوه چې هغه یې د وکیلانو دپاره د هغه وکیلان چې په اصطلاح چې بعدن بیا انتخاباتو کې هغوی وکالت ته نه راځي د هغو د مسؤلیت دپاره یې بعضې په دې لایا کې بعض شرایط په نظر کې نیولې و چې هغه باندې پارلمان رای گیری وکړه او په رای باندې اما موضوع پاتې سو. اگر چې موږ خپل ډیر رضایت نه درلودې په دې موضوع باندې که یو وکیل خامخا د ملت وکیل باید چې خامخا وکالت رانه سی بیا هغه باید په کور کې خانه نشینه نشي تبا لار سی هغه په هر مسلک چې د مخه درلودې په هغه کې خپل هغه سابقه وظیفې ته لار سی خپل وظایف. اوس د افغانستان شرایط دومره سخت دي، یعنی دومره حالات خراب دي که یو وکیل مثلا یو وکیل د یو ولایت څخه پارلمان ته راسي یو دوره یا دوه دورې بیا بیرته هغه کامیابه نه شي او په ولایاتو کې پاتې شي. زه فکر کوم یو څه ستونزمن حالات دي، خو دوی بیا نسبتا د خارجي ممالکو په پرتله دوی داسې یو پرېکړه وکړه اګرچې د هغو سره یې په هغه نه ده کړې په برابري کې د هغو سره په فیصدي لحاظ یې داسې یو پرېکړه وسوه.
ښه، زما سوال نصیبې خورې دا و چې یعنې د ولسي جرګې د غړو د خوندیتوب لپاره دا اولینه طرحه وه، اولینه لایحه وه چې وړاندې شوه او تصویب شوه، درست؟ زما سوال اوله کې همدغه و، صحیح؟
بله، دا اولینه طرحه
وه. نو ته تا مخکې وویلې چې رضایت مو نه لره، زه غواړم پوه شم چې داسې رپورټونه خو راغلل چې د دې لایحې سره دومره مخالفت ونه شو په ولسي جرګه کې، یعنې په ډېرو غټو رایو باندې دا تصویب شو، اولین ځلو چې یوه لایحه بدون د کوم جنجاله او بدون له غټ جنجاله هغه تصویب شوله په ولسي جرګه کې. نو اصلا دا چې موږ وایو د حقوقو خوندیتوب، که تاسې دغه ووایئ چې دا د حقوقو خوندیتوب څه معنی، کوم حقوق د دوی باید خوندي شي؟
په دې کې درې عمده مسایل په دې لایحه کې وو چې یوه موضوع یې دا وه چې بعد هغه څخه چې وکیل فرض کړه په وکالت کې نه باید د سیاسي پاسپورټ لرونکی اوسي، او په بعضې مراسم یا مجالس چې په حکومت په لوړه سطحه یا د جرګو یا داسې مسایل نیول کېږي دوی باید هلته په اصطلاح یوه اندازه پر دوی فوکس اوسي. بله موضوع یې دا وه چې 50% معاش، فقط معاش دوی ته په نظر کې ونیول شي چې هغه به یا 15,000 افغانۍ یا به فکر کوم چې تر 10,000 اضافه وي، دا به په آینده کې دوی ته په فرض که دی کار ونه کړي نوره وظیفه ونه لري بیا دغه یوه اندازه امتیاز به دوی ته په نظر کې ونیسي. بله موضوع یې دا وه چې دوه باریګاده ګاردان بدون د معاشاتو څخه چې یعنی هغه به د حکومت وي په آینده کې د شرایطو په خاطر دوی سره د امنیتي شرایطو په خاطر به د دوی حفاظت کوي، یا به د ولایت د مربوطه قمندانۍ څخه ورکول کېږي، یا به د امنیت څخه ورکول هر ارګان چې مربوطه امنیتي و. دغه درې عمده مسایلو پر دې باندې فوکس وسو او پر دې باندې رایګیري وسوله، په دې خاطر چې موږ په دې خاطر علاقمندي ډېره نه درلودله چې زیاتره موږ ډېر د محافظینو سره سروکار نه لرو، زیاتره په ولایاتو کې که امنیتي شرایط سخت وي بعضې وخت موږ ته قمنداني و دوی امنیت زموږ نیسي او شهدا کوي، غیر د هغه څخه موږ ډېره خاص علاقمندي. او بله موضوع ده موږ زیاتره غوښتل که فرض که موږ وکیلان نه اوسو باید یو کار وکړو د معلمي څخه نیولې بیا هر مسلک چې زموږ وم چې موږ هغو ته رسیدګي کولی شوی چې موږ کولی شوی چې د هغه په بدل کې خپل معاشات ترلاسه کړو.
اما دا خو صحیح خبره ده، عمومي چې څوک کار نه کوي او څوک ولسي جرګه کې نه نو بل کار وکړي، ځینې کسان به وي چې هغوی به مثلا د بل کار د پاره دومره فرصت نه لري یا مشکلات به لري یا به ورته کار نه پیدا کیږي. نو دا ښه خبره ده چې د دوی حقوق خوندي وي، یو څه معاش ولري چې احتیاجونه وسي، که نه یوه خو دا مسله. بله مسله تاسې دا د دې ساتونکو وکړله چې معاش یې د حکومت یا چا د خوانه ورکړ شي، او که کومه وکیله چیرته ځي کوم ضرورت لري کومې غونډې ته ځي او هغه فکر کوي چې باید یو ساتونکی ورسره وي، نو دا هم یعنی ښه خبره ده چې دې باندې رایګیري شوې ده او فیصله شوې ده. ښه،
بله موضوع د سیاسي پاسپورت وه چې دوی باید د سیاسي پاسپورت استفاده وکړي. زه فکر نه کوم
نه دا د سیاسي پاسپورت وبخي نسیمه نیازی، د سیاسي پاسپورت خبره چې کوي یعنی دا اوس چې وکیلان دي دوی چیرته خارج دي دوی د پاسپورتونه نه لري؟
وکیلان لري بیا دوی چې سفرونه کوي مثلا باز ملکونو ته چې ځي بیا اولادو ته خدمت پاسپورت ورته ورکول کېږي. وکیلان ټول سیاسي پاسپورتونه لري، سیاسي پاسپورتونه په قانون کې قید شوي دي چې
څوک څوک سیاسي پاسپورتونه ولري وزیران لري د سیاسي پاسپورت هغه کسان چې تاسو یې د پاسپورتونه لري هغه محدوده کسان دي چې مثلا د رئیس ولسی جرګې د څوک چې د دوی تاسو زم کولای شي سیاسي پاسپورت نو زه فکر کوم دا ټول په قانون کې قید شوی دي خو زه فکر کوم دا به یو لږ ستونزمنه خبره وي چې د سیاسي پاسپورت یا فکر نه کوم چې بعد دې څخه بیا د دې د رسمي د ملکونو سفرونه راوستي وکیل ته ولوانستي یا
په یعنی اوس
چې دوی ولارتي کیا خدای وای چې موږ باید سیاسي پاسپورت ولرو بعد هغه څخه موږ د سیاسي پاسپورت څخه استفاده
کړو یعنی تر اوسه پورې قانون کې د سدي چې یو وکیل یا وکیل چې دوره پوره شي او بیا ولسی جرګې کې نوي نو هغه به د سیاسي پاسپورت نه استفاده نه کوي ولې چې مخکې درلود اوس به نه لري روسره دی نو دغه طرحه همدې د پروړاندې شو چې که یو وکیل په کور کې کینی یا د وکالت دوره ختمي نو خارج تزي هغه باید سیاسي پاسپورت ولري او دا ومنل شو صحیح ښه
و دا په پولیسي جرګې کې په اکثریت باندې پاس و تقریبا یو 15 نفر په مخالفت کې و نور ټول کارتونه پورته کړو زیاتره کارتونه پورته نکړل زیاتره کارتونه پورته نکړل هیڅ
ولې
نو بیا هم په اکثریت باندې
تاسو څنګه خپل تاسو څو ویلې تاسو ته طرفدار وي
خپل کارتونه پورته نکړو موږ ویل چې موضوع په خاصه نه ده کمیسونو تر اغلې نه ده موږ باس نه دی پر کړی فقط رئیسان د کمیسونو کړنه ستلې دي پر دې باس کړی کمیسونه مربوطه جامع رئیسان د کمیسونو او د کمیسون څخه کمیسونو رئیسان سره باس وي او کمیسونو رئیسان یو نماینده د کمیسون څخه استول وي دار کمیسون ته تلسبونو کمیسون څخه یو نماینده
تلل یعنی ستاسو اعتراض یعنی صرف ستاسو اعتراض په دې و چې ولې د ولسی جرګه کې په دې بحث نه دی شوی او کمیسیونونو کې په بحث شوی دی کدا چې تاسو په دغه ماده کې چې دا وایي چې یو وکیل چې کله کار ختميږي هغه باید سیاسي پاسپورت ولري د دې سره مخالفت لري په کوم لحاظ
موږ زیاتره د دې سره علاقه باندې نه درلودل چې سیاسي پاسپورت ولري ولې موږ تیر د ورکه مقالاته رالولو په یو دوره کې سیاسي پاسپورت درلودل کله چې موږ وظیفه ختمېدو باندې سولې بلې دورې ته تللو موږ دوه پاسپورت واخیستي سیاسي اته اول څخه نو چې دوم دا ورته راغلو زه فکر کوم په دې ځای کې به څه نسته مشکلات موجود دي خو زه داسې ویل غواړم دوی وایي پارلمان هغه کسان چې بیا دا کار یې مخته کړي هغوی بیا وایي موږ چې نورو ملکونو ته ګورو په یو مملکت کې دوه ځلې یو وکیل کامیاب شي هغه ډېر لوی ریکارډ قائموي هغه ډېر خاص امتیازات بیا لري په حکومت کې یا بیا تر همیشه د هغه معاشات ورشه هغه بدبختانه د افغانستان شرایط داسې راغلي دي چې بودیجې د خوا څخه موږ دوف لرو مثلا موږ بودیجه خپله بودیجه نه ده ګرځه د دایګي بودیجه د نیمه مو ګرځه مو یعنی انکشافي بودیجه مو د یو ملکونو څخه ده اغه خپل بودیجه مو دونه نه ده چې تاسو موږ ماشونه کفایت کی موږ مشکل چې موجود دی بودیجه ویلې هدا وو د افغانستان په دې حالاتو کې په دې شرایطو کې چې یو خود کفا ملک نه دی په اصطلاح موږ ویل چې مثلا موږ ټول نظامی حالاتو کې ټول هغه وسلې او د تجهیزاتو اکمالاتو دا مسائل ته نه لرو په دې حالاتو کې به موږ ولې شاید پر حکومت باندې دا یو اندازه بوج شي وخت چې موږ ولیدل فیصدي ډېره کمه وه د معاشاتو هغه هم د هغه اشخاصو دپاره که کار نه کوي که هغه بیا کار نه کوي مثلا یو وکیل خانه نشینه چې کار نه کوي زمینه نه وي ورته
هغې ته به دا 50% ورکول کېږي نور ټولو ته خو نه ورکول کېږي
نه ښایي فقط صرف د معاش څخه بیا دوی وایي چې که تاسو متوجه شئ په هر مملکت خپل د وکیلانو دپاره خاص فنډونه لري بیا هغه وکیل د همغو څخه په استفاده خپل د کار او خپل هغه روزمره پروګرامونه او شرایط او امکانات ټول ماموریتونه او شیان په همغو عیاروي خو بدبختانه افغانستان کې دا مثلا نشته د وکیلانو لپاره خاص امتیازات نه وو نو فکر کوم دوی ویل چې دا بعد د دې لپاره چې د دوی شخصیت او هغه دونه کم را نتی زما په نظر زه فکر کوم چې وکیلان بیا سره تجاران دي بیا سره د څه کسان دي چې واقعا هغه دې 50% ضرورت هم نه لري شاید هغه د یوې ورځې خرڅ دا شاید هغه وکیلانو ته چې بیا هغه بیچاره معذوره یا سن یا مریضي یا مشکلات یا یو داسې خاص حالت شرایطي هغه ته بیا شاید په نظر.
مګر قانون دی، که څوک هر څومره پیسې لري دا یو بل امتیاز دی، او دا یو بل ډول پیسې دي چې یو نفر وکیل و د شورا او یو دوره یا دوه دوره او د قانون په اساس ورته دغسې یو امتیاز ورکړ شو او دا پیسې ورته ورځي چې بیا دی پې هر څه کوي، تجارت کوي یا نه کوي یا بل چاته بخي، دا خو بیا بله خبره ده. او همداشان هغه کسان چې ورته ضرورت لري هغوی سره هم یو کومک دی. یعنی زه غواړم په دې باندې پوه شم چې تاسو یو بل مسله هم دلته ویلې چې یو ټکی بل دا و چې دا کسان چې دوره یې پوره کیږي وروسته د دې باید دوی یو احترام وشي او مجالس او محافلو کې د یو ملي شخص په توګه یا شخصیت په توګه دوی باید ګډون وکړي، یعنی یو عزت او احترام وساتل شي، ځکه نورو ملکونو کې د دغسې کسانو ډېر عزت او درناوی کیږي که کار د کار دوره یې پوره شوې هم وي، خلک پیژني او د هغوی د کارونو فیصلو نظریاتو او مفکورو په اساس هغوی ته احترام او درناوی کوي. دا خبره چې تاسو وکړل، یعنی اوس چې تاسو وګورئ چې په دې دوره کې تاسو دوه دورې وکیل وای کنه، نو تاسو وایئ چې دغه اوس د موجوده پارلمان کې چې دا ښځې دي یا مخکې دوره کې چې وي، چې ستا تجربه څه ده چې یعنی د ښځو وکیلانو یا د وکیلانو عزت او درناوی نه کیږي په مجالسو او محافلو کې؟
زه فکر کوم چې افغانستان بس یو ولات کې دی چې هر شی چې راځي یا دای چې یو شی چې راځي نوې جوړوم نوې خونه تبن یو بنات کیږي، اول سر ډیر مشکلات موجود دي، اول سر ډیر هغه مشکلات کې په سخت ولات کې بعدن چې یو وخت غیته اماده کیږي او زمينه غیته هغه مسائل ته اماده کیږي وختونه دربار نیسي. زه فکر کوم چې په صورت عموم زه دا تاییدوم چې د وکیلانو حیثیت او احترام تبه نه کیږي. په څه خاطر نه کیږي؟ اول دا چې پارلمان خپل حیثیت ونه ساتي، وکیلانو زیاتره خپل حیثیت ونه ساتي. بعضې موږ داسې وکیلان راغلو چې هغه وکیلان نه معاملهګره تجارانو داسې کسانو هغه د پارلمان د دې اتاق د دې خونې حیثیت یې ونه ساتي. مثلا په پارلمان کې دي په میاشتو نه راځي، خپل په تجارتو په بزنسو اخته دي، یا که راځي هم فقط خپل د سیاسي اهدافو یا خاصو اهدافو دپاره راځي. نو په دې مسله کې پارلمان هم یو څه ستونزمن حالت پیدا کوي، یعنی د وچو د قرار لاندې مسولیدل. هغه وکیلانو چې دوامداره راته قانون ته احترام کوي، ولس ته احترام کوي، ملت ته احترام کوي، پارلمان ته احترام کوي، آیات اداري ته ټول د تالار ته، هغه هم بیچارهګان په بدبختي کې مواجه شوي. خو بیا هم زه وایم پارلمان حکومت بیا څه وکړو؟ حکومت د دې لپاره چا د فشار وکیلا د دوی پر سر باندې موجوده، یعنی هغه نظارتي بخش ضعیف کې، او حکومت هم بعضې کسانې خودسری وکړي او دغه بعضې مسایل را نشي برملا نشي، په دې خاطر پارلمان هم ضعیفه کوي. نو د حکومت هم د دې دپاره چې دا پارلمان هم په آینده کې ونه کولای شي چې نظارت وکړي او دا یې ضعیف کړي. خو بدبختانه د بلې خوا څخه زموږ وکیلان خپل په معاملو خپل په کارونو باندې اخته و، پارلمان یې هم وختي دي اعتباره. نو دغه وجه سوله چې په اصطلاح
یعنی ستاسي
سیاتو اعتبار یو څه اندازه کم شو، و خلکو داسې احساس کوه چې نوي وکیلان راشي نوي به نو بیا یو خاص نوابي هېڅوی به د پارلمان څونه بعض وختانه چې بیا خلکو بیا په پخواني پارلمان پسې لا ارمان وکړي. خو دا مسایل شته. زه فکر کوم چې د هرې خوا څخه د هرې موضوع د هرې نقطې څخه مشکلات موجود دي، هم په حکومت کې، هم په پارلمان کې، هم په قضا کې. داسې حوالات راغلي چې یوه قوه پر بله هېڅ باور نه کوي، یا یوه قوه نه غواړي چې د بلې قوې د پیشرفت سبب، غواړي چې د بلې قوې د کندي سبب ګرځي. نو دا باید شو چې دا پارلمان هم خپل حیثیت کم کوي، حکومت هم
نو اوس د دغو معلوماتو له قراره چې تاسو ورکړل موږ ته رپورټونه هم راغلي دي په پارلمان کې، مثلا د مسایلو په سر باندې بحث، مسایلو په سر باندې شخړې. دا خو یو خبره ده چې د همدې لپاره د پارلمان غړي هلته ناست دي، مګر بیا په بحثونو کې دغه حد حدود نه د وتلو رپورټونه چې موږ ته راغلل، او یا ځینې پیښې چې تلویزیونو کې هغه مثلا نشر شوې چې د اعتراض نه علاوه په یو بل باندې مثلا لاس اوچتول، او یا مثلا تاسو بهتر خبر اسئ، دا رقم مسلې چې وشوي او رپورټونه راغلل، دا اوس ښیي چې باید په پارلمان کې دغه سیاو بدلون راشي وکیلانو وکیلانه باید عزت ولري او بیرون خلک عزت وکي او تاسو وایي چې دوی باید دغه شرایط مخاوني سي د خبرونه پوه شم چې کداغه حالات نوي نو پارلمان بخپل یو خپل حیثیت بیرته اعاده کی خو زما خبره دلته ده چې د قانون چې د پارلمان د غړو احترام او عزت دی وشي د خپل ذات کې ستا په نظر خو خه قانون دی کنه
بله بله قانون څه کوم هغه چې کوم مشکل عزت او احترام کې مشکل تاسو نه سره د پارلمان عزت دی وشي د قانون درناوی
احترام دی وشي
د قانون درناوی وشي د هر وزو په د افغانستان با عزت او با اعتبار ای فرض کړه د قانون درناوی وشي زمو معلم ولې بي عزت او وشي زمو شاګرد ولې بي عزت او وشي زمو مکاتب ولې دربدره وشي خدا ټول هغه اساسونه د قوانینو احترام نکړي یا کده قوانینو احترام کړي قانون نه پلی کیږي په یو منطقه کې په یو ځای کې سرکشیانې لري د بلې خوا څخه دومره مشکلات دي هغه اتی بخش چې د وکیلانو په غاړه و وکیلانو زیاتره په نظارتي بخش کې خپل سلیقو ته ځای ورکړي یوازې د دې چې دوی هغه په اصطلاح هغه نظارتي بخش دی جدي ګڼلې وای دوی سلیقو ته فرض کړه یو د یو سړي پر خوا سي د یو والی پر خوا بلې پر مخالف یو د قومندان پر خوا سي بلې مخالف دا ټول هغه مسائل دي چې باید وکیلانو نه وای کړی وکیلانو فقط نظارتي اړخ هغه کړی وای خو بدبختانه د ملک سره درګیره شو د پارلمان سره درګیره شو د حکومت او حکومت خود خدای غوښتي چې پارلمان مصروف
نسیمین یزې خورزه ساسي خبره نیسم ډیر معذرت غواړم په دې خبرو کې یو ټیک ته متوجه شوم او زما انتباه ده چې ساسي یعنی یو خپګان خو ورته نشم ویلې خو د یو نظرم دا و چې ګوندې هغه وکیلانو چې په صداقت او ایمانداري باندې خپل وظیفه سره رسولې د غیر حاضری نه د کړي بحثونو کې برخه اخیستې ده مش هغه وکیلان او هغه وکیلان یا وکیلان چې مثلا خپل وظیفه سم نه دی اجرا کړي چې تاسو مخکې تشریحات ورکړ دا ټول د دې قانون نو استفاده کوي یعنی تاسو زړه په دې باندې درد کړي دی چې ټول یو ډول شول فرقونه شو د خو بده دا سی وای
موږ هم دا وایو چې په یو وخت کې باید مکافات او مجازات د بختانه نسته ټول د ملت مختګان دي فرض کړه غوې زه د خپل ولس پر راغلم او راغلم بل موضوع دا ده چې موږ د څه زیاتره وکیلان دي ګوره چې یو کال تیر چې موږ چیرې په پارلمان کې نه دیلی مګر ته تاسو واځي وایم فرض کما یو څو یو نه د مخه دلته اعلان کې دی حاضری او غیر حاضری وشتورازه ما حاضری ورکړی و زه خپل د حاضری ته شرمېدلم هغه وکیل چې حاضر نه و هغه د غیر حاضری ته نه شرمېدی مونږ ته زه خپل د حاضری ته شرمېدلم مال خلکو نه وای چې دا څنګه بیکاره ده سلیری ساته په پارلمان کې نه یعنی موږ اوس دونه تلقین شوی او بدبختانه تاسو وګوري هغه وکیل چې دوامدار نه راځي حاضری نه ورکوي په پارلمان کې حضور نه لري په شخصي معاملو پسې ګرځي په نورو مسایلو پسې هغه هیڅ وخت د میډیا پر مخ باندې نه ښکاره کوي چې دغه دی غیر حاضر دی یو ورځ چې ما غیر حاضری وکړل هغه مې مایات اداري خبر کړی و د هلمند جنګونه زه هلمند ته ولاړم مایات اداري ته مې زنګ و زموږ یو تلویزیون هیڅ ماکس دی خو اخواکا او دی خو اخواکا ما دا که دیموکراسي مال وطن نه دا وحید دیموکراسي په دې نه ده
په یګ نه سیمه نه ځای ولی په دې خاطر چې هغه څوک چې دائم لکه تا غوندې خپل وظیفې ته ناست وي او ځان ټینګ کړی وي او په صداقت کار کوي دا غي نه د خلکو توقع هم دا وي چې باید غیر حاضر وي کی نو زکه دا
خو خیر زیاتره مسائل تسلیقون بنا دي هله
ورو یو بل مسله چې په پارلمان کې د خزو او نارینه و ترمنځ د سيزونو مسلو کې د فرق او تفاوت او د تبيز دا مسلې شته یعنی یا دا اوس کمی دي
او طبعا زه فکر نه کوم چې دا کم دی بلکې زیات دي خو څه دی یو خوشبختي وای ما یو یعنی یو ډیر پیشرفت وای ما چې څه دی دا زمينه ما فائدہ کړی د چزای نه خالی کوي فرق دومره ډیر دی چې یعنی موږ کو دا مساله یا دا وری کو دی هدا او نهایت
کده شی یو دوه مثال وای لند چې بیا دا وریدونکو سره وغږیږو
دا ساده وخت یو وکیل شه زاخي او یو وکیل نارینه یا اخی په ډیر مشکلات وخت اخلي او دا څه ده که فقط غدر وخت نیمه د قلا د مخه د دې مایک قطع کیږي مګر زموږ یو نارینه ورور چې یو ساتم خبرې وکي دوی دا جرأت نه کوي چې دا
د مجلس رئیس چې څوک چې دغه بحث کنټرولي هغه څه کوي په دې وخت کې
مجلس رئیس واز دی چې سپیکر مجلس اداره کی تبن چې د مجلس رئیس مجلس زیاتره وخت نه سي اداره کولای مجلس د
نو بیا د خزه بیا د خزه نو دا وکیلانه به پغه وخت څه وایي دوی خو چلتنه سي دیم دي د پرانه سي دي چې دوی کوم لشي کنټرول وکړي
برخورد کوي اواز بس شوزي بیچارهګان چې شو کی اواز بس جنجال کوي واقعا په هغه باندې خسته سو دا مثلا بل موضوع تاسو وګوري زیاتره مهمه خبره ده د کمیسونو پر راس کې زیاتره نارینه دي دا ټول یو ډیر غټ لوی تعلیم دی انته وګوري یو څه د سابقه درترین وزو د دې کمیسون د یوې د دې لوی تحصیلات او اړیار څو نظر فیاتر شي مګر نه کی کولای د کمیسون ریاست کې الاته دا نه دی الاته هم دا دی چې نارینه ورونه چې دی باز زیاتره دی اقتصادي پلاوه خوي دي
نو دغه اقتصاد به دلته ست تاثیر لري نسیم نیازی خور چې دغه اقتصاد قوی دی نو ډیر
ما د مخه چې ویل چې نو پارلمان کې څه ستونزې مشکلات ستاسو هغه چې مسایل چې نو پارلمان دغه حالت تر فوکس لاندې راوي هم دغه مسله ده کمیسون رئیس چې دریجې تابه نه هغه د هر نیازه هغه مصارف کوي
هغه
کوي بیا هغه ځان موافقت کوي نو دا غبر برابر
یعنی په غوندو په دعوتونو په دې لارو باندې ځان ته طرفداران پیدا کوي اما تاسو چې البته مثلا په پارلمان کې بحث کیږي چې دغه کمیسون ته پیشنهاد وشي چې دا کس مونږه کاندید کړی دی یا نومول دی خو ټول به تل رائے ورکوي کنه یا نو ورکوي
بیا کمیسون کې زیاتره غا رائے اخلي دل لري تفال لري رائے اخلي
یعنی په دې حساب یو کس ناراضي و مومن یا کله کله چې هغه دغه کار د پر بالکل وړ سړی وي په دې حساب ناراضي
وړ سړی وي هیڅ وخت ناراضي فقط هغه کس راضي چې یو اندازه مزور سرمایه او یو
سن نفوذ او قدرت
لري او هغه راضي نو په دې لاسه چې بیا دې مسایل کینه هغه بیا زیاتره وایات اداري کې یو د شو زوږ د فایات اداري کې تاسو وګورئ زموږ یو شو د سال په نه صد نه شو زه نه کامیاب کیږي لا ته هم دا دي چې
یو خدا ستونزه ده نزیمی نیازی خور یو خدا ستونزه ده د سی بلکه مغټه ستونزه مشته ستا په فکر کې ډیره غټه ستونزه وي د خزو وکیلانو په پارلمان کې
ولا زوای م چې شزي وکیلانه مشکلات ممدادي که شزي وکیلانه مو ما هنګ وای او دوی د سیاسي تلیکو څخه راوتلی وای شخصي تلیکو ته دوی ټول ما هنګ وای به زه فکر نه کوم چې بنارینه او مالته مشته مشکل جوړ کړی
یعنی نارینه ټول ما هنګ دي نسیم نیازی نارینه وکیلان به خپل کې هم هنګ دي د اساس خبر یا نه
زه فکر کوم او بیا تر ما هنګ دي هغه چې دی
هغه کېدار دی هغه مو بخي یعنی دوی سویا پورته ده دوی زیات تعلیم تحصیل لري دوی تجربه لري دوی څه شل لري چې هغه هم هنګ کې دي شو خزینې شکنه
ام زه فکر کوم چې شدي بار بنا پر مشکلاتو بلا پر منطقوي مشکلاتو بنا پر سمتي مشکلاتو بنا پر هغه سلیقوي مشکلاتو د دې زیاتره دوی نه ما هنګ کیږي یو څومره چې ډیره اومده زموږ په شوزو په منځ کې ده امده ده موږ زیاتره د دوی خوښ په مچتا موږ ته څه باید ما خو مثلا بیا کوم ملي مسایلو کې په بعض مسایلو کې چې د شوزو طرف پیدا تي هغه مسایل کې بیا شو زیاتره ما ګردا ما هنګي هغه مسایل کې چې مثلا نور هغه بیا زیاتره د پراګندګي صورت کې دوی هغه کوي چې دا زیاتره زو مش د خپل شوزو عام دي او ما د زو کې کې ویل چې دا غلیا سیاسي لیاز مثلا د دې زیاتره په عذاب کې نو یعنی د دې څه یو ډيري غټ ډالې نه د زیاتره زور واکې نو زیاتره اقتصادي لیاز یې بازي
دا کارې قوی نه وي نو دا سبب دی کیږي چې ډېر تشکر ستاسو نسیم نیازې خور چې
بیا هم شزې زیاتره
چوکې مننه تاسو نه
ټول مبارزې ته دوام
مننه تاسو نه د امریکا غاښنا رادیو درنا پروګرام قدر منوریدونکو د افغانستان ولسی جرګې د وکیلانو د حقوقو د خوندیتوب د لپاره لایحه تصویب کړې ده د هلمند ولایت وکیل نسیم نیازی په دې باره کې معلومات ورکړل نو اوس نوبت قدر منوریدونکو ستاسو دی کې د شیلند لند پښتنې وکي نسیم نیازی به تاسو پښتنو ته ځواب وایي زمونږ د استودیو د ټلیفون نمبر دی 202-619-1 شپږ دیش مهرباني وکړه همدا اوس چې تاسو غږ وکړئ څوک ستړی مشي
ما ځخ اوره
بالکل سوال دی وکاو
سوال زه فارسی سوال کوم
بالکل فارسی سوال وکي ښه
یو نظر لرم بیا سوال کوم
مهرباني
اول نظر خو مې دا دی چې دا وکیل صاحبانو د خلکو نمائندگان چې ځان بولي دوی خو اصلا د ټول افغانستان نمائندگان نه دي ټول ته معلوم دی او بل دا عمل چې دوی کړی دي په خپله یو قانون تصویب کړی دی دا نه تنها دغه دی پر ځای دی بلکې دا جرم دی دوی د خپل صلاحیت د خپل چوکي د خپل کوټه په استفاده سره داسې یو قانون تصویبوي چې هغه د ملت د دغه بیچاره ملت په خیر نه دی په ضرر دی دا ملت بیچاره دی دا ملت فکر کوي د نور مملکتو په فکر چلیږي او دوی دغه څه پیشنهاد کوي اوس چې دا قانون دغه تصویب کړي او بل یو بل جرم هم دی د مخه هم کړی چې هغه تنګسالاران هغه غله هغه دغه چې د خلکو مالونه غلا کړل خلکو ووژله خلکو تباه کړل افغانستان تباه کړل دوی هغه یې وبخښله دا خو محکمه سره وای دوی یو فیصله وکړل چې تر په تر هر په هر او دغه قانون هم دویم د هغه وخت هم د خپل صلاحیت د خپل چوکي نه استفاده وکړل دغه قانون دغه کوي تشکر له اوس دا بیا د قانون تشکر دا شرم دی
bale ډیر تشکر تاسو نه ورور تاسو نظر مو ورید
یا دغه د تاسو د ملمنوسو دا سوال کوم
ښه
چایا داخله دغه صلاحیت لري چې د خپل د چوکي او د قدرت استفاده سره دغه یو قانون ته بل د چې د ملت سره شریف کی د خپل سره
خا مخه ته دی ګلو نورو ډیر تشکر ستاسې نظر مو ورید نسیمه نیازې خورم ستاسې خبري ورید زیاتره مواردو کې تر کومه حد چې زه پوه شم نسیمه نیازې خور هم ځنې اعتراضونه درلودل او هغه ویل چې په دې حساب په دې حساب په دغه اساس په دې قانون د تصویب سره زه موافق نه وم هغه خپل مخالفتونه زرو علتونه په حساب وویل خو تاسو ویل چې مخکې پارلمان د سې قانون تصویب کړي چې جنگ سالارانو ټولې وبخل هغه قانون د دې قانون سره شاید چې زما په نظر لږ شانتي فرق ولري یا نه لري ستاسو په نظر تاسو دې کې به خپل قضاوت کوي قدر منو لیدونکو دا چې کد یو ملک د سیاسونو یا مثلا مشرانو یا رهبرانو یا د پارلمان د غړو د عزت او احترام درناوي کیږي او د سیاسي قانون پاس کیږي دا خود یو مملکت د عزت نمائندګي کوي نو که تاسو ورسره موافق نسی یا پارلمان غړي ورسره موافق ني داسې قانون چې راغلي بیا کېدې شي چې بیرته لغوه هم شي د بل اوریدونکو سوال اورم مهرباني وکړئ تاسو سوي ستړي مشي یا ستړي مشي کوم ځای راغلي
علم فرندل را خوشاله اوسه کامیاب اوسه بشاره د ننګرهار نه دا خو رښتیا خبري وکیلان یا د پارلمان غړي اکثر هغه څه کورونه کوي چې هغه د دوی د ځان په ګټه وي دوی د ځان د ګټه په خاطر باندې زیات متوجي دوی د څه خبره مونږ ته پوښتنه کوي چې هغه د ټول افغانانو په ګټه وي ګوري ته په ولایتونو کې په دې اوایدو کې وی قانون په خو کې په دې بندیانو فرابته وي هغه کورونه کړی دي چې هغه ایست د ولس پکې کې د قناعت وړ کار نه شي او نه دی په قناعت
کې ډیر مننه بیچاره وروره تا ویل نګران دی ټلیفون کړی بیچاره خونه دی غو د سوال دی وریدل شو خو جواب د نسیمه نیازی خور نه وورو مهرباني وکړئ نسیمه نیازی خور کلان جواب زمونږ دی وریدل
کی خپل سلامونه دوړ ورونو ته اوراندې کوم خاصه ته بیچاره ورو ته خدای دې شم بیچاره کوم زموږ چاره ګرګر دی او الله دې هر څوک شي په دې ملک الله خدای لري هغه بیچاره نه دی بل موضوع دا چې رښتیا هم ما دمخه مو ویل چې قانون یا ادب خاورور ولې چې جرم دی زه کوئی جرم نه بولم منته په دې شرایطو کې مې لازم نه غني په دې خاطر چې موږ کوئی سن نه لرو
بل هغه مسائل هغه مسائل تاسو تشریحات هم ورکړل زمونږ د دې ورور دې پوښتنې ته جواب ورکړي دغه اوس چې بیچاره پوښتنه وکړه دغه اخیری پوښتنه
چې مې ویل چې وکیلان زه
فکر کوم د ملت د ملت په ګټه وي د کوم قانون نه دی پاس کړی او هغه دې مونږ ته وخی کوم قانون پاس کړی
څلور سو اویا قوانین کنوانسیونونه مساویدي مساقونه دا ټول په پارلمان کښې پاس سوي دي دا ټول د ملت په ګټه وو فقط دغه طره وکه یا دا مساوده چې دا اوس دا د دوی وکیلانو د ځان دپاره په دې کښې دوی شاید خپلې ستونزې موجودې چې ده وویلې ستا زه هغه منم مونږ ته هغه قوانین چې د پارلمان څخه ټول پاس سوي دي ګوره ګرانه وروره هغه ګرده ده د افغانستان د ګټې د افغانستان د نفع د افغانستان د قوانین وو چې د ګرده یوه یوه کلمه یوه یوه ماده یوه یوه د ملک په نفع وو نو زه فکر نه کوم چې د پارلمان د داسې قوانین پاس کړي چې هغه سې د افغانستان د ملي منافعو سره په ټکر کښې وو ولې ځکه کولای نه شي په دې خاطر چې اساسي قانون منع کړي دي هر قانون چې هر فرعي قانون چې هره ماده چې پارلمان څخه پاسېږي هغه باید د اساسي قانون سره په تطابق کښې که د هغه سره بغیر وي طبعا هغه اول خو په پارلمان کښې نه پاسېږي او بعد هغه څخه
بلې نسیمینې ازی خو فکر نه کوئ چې د زمونږ اوریدونکي باید دې ټکي ته متوجه شي چې د پارلمان کې چې نارینه دي که ښځې دي دوی د همدغه ولس خلک دي د پارلمان غړیتوب به لري مګر دوی هم د دې ملت خلک دي او حقوق لري لکه د نورو کسانو غوندې چې د پارلمان غړي نه دي نو ښه زه ستا په اجازه د یو بل اوریدونکي سوال اورم نسیمینې ازی خور مهرباني وکړئ کوم ځینم زنګ والی دی ستړی مشې څوک
یې خپلواک
مهرباني وکړه نورستان نه رفیع الله خان ستړی مشې رفیع الله خان غږ اورې
بلکل تر ټولو لومړی تاسو ته غرمنې مېلمنې ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
او زه کوم پوښتنه نه لرم خو یو خپله یو نظر لرم
ورکه نظر خو ورکه سل کره دې نظر ورکه ښه لنډ مګرم
مننه زه وایم چې دغه وکیلان چې دومره ځان ته فکر کوي که چېرته دغه خوار او غریب او غمځپلي ملت ته دغه چې ځانګړی فکر وکړي نو افغانستان د دې بحران سره مخامخ نه وو زمونږ یو معلوم غریب چې دی هغه په د 15000 معاش په بدل کښې د همدې وکیل زوی تربیه کوي او دا چې دی د دندې څخه وروسته هم چې دی دا 15000 افغانۍ معاش لري او باډیګارډ لري او ځان ته چې دی د غلا نورې زمینې مسایلې نو د قدرمنې مېلمنې نه دا پوښتنه کوم چې آیا دا افغانستان د بحران سره مخامخ کوي که دا د لارې حل ده د وکیلانو لپاره
ښه ډېر تشکر وروره دا خبره به موږ په عمومي صورت تاسې سره ونه منو او استاد دې نظر سره به موږ توافق ونه کړو ځکه موږ ته رپورټونه راځي چې د پارلمان ټول غړي لکه څنګه چې تاسو په کوم نامه یاد کړل داسې نه دي تورونه به په ځینو کسانو لګېدلي وي قانون به هغه فیصله کوي نو تشکر نسیمینې ازی خور که تاسې مهرباني وکړئ لنډ ځواب ورکړئ بېخي خو لس یوه دقه پاتې ده
زه دوی ته وایم چې ګرانه وروره که دغه رقم وي نو خو تا ته آینده د پارلمان ټاکړي را ځي ته سې فکر وکړي بیا سمو خلکو ته رایه ورکړي دغه خلک چې را ځي خو ستاسې په رایه را ځي کوشش وکړي چې داسې کسانو ته رایه ورکړي چې واقعیتونه د دې جامې تاسې ته برملا کړي هغه کسان چې تاسې باور پر وکړي افغانستان باور پر وکړي ملت باور وکړي وخت به راي چې سي بیا زیاتره قومي کوي په زورواکو پسې ځغلي په هغه کسانو پسې ځغلي ولا دا زورور دی پسې ځي بیا په هغه بېچاره وو هغه کسانو ته ډېره توجه نه کوي ښځه هنر کوي زه فکر کوم چې دا موضوع ته ډېر پاملرنه وکړي په وخت به رایه کښې خپل کس نو وباسي دغسې هر څوک چې ستاسې سره دغسې معامله کوي د دې ملک سره ظلم کوي د وطن سره د ولس سره هغو څخه سات وباسي او هغه بل ورورک ته زه ووایم چې ګرانه وروره زه خپله معلمه وم زه تر هغو ژوندی یم د معلم د مامور د دوی د حقوقو څخه به دفاع کوم فرض که سبا د پارلمان نه وو زما سابقه وظیفه شته زه باید بېرته خپل معلمي ته ولاړ شم کلونه کلونه مزاحمت ایستلی دی د اولاد د وطن ته نو په صداقت الفوبي شو ولیدل د موږ د هغه یا نو سات په پارلمان کې تاسو مطمئن وئ چې څه خلګم څه بد خلګم څه د تاسو خبره تاییدوم بد خلګم څه خو سیدی بد بلانو کې زیاتې شبلس کمی او موږ ته په انتخاباتو کې خپل فکر وکړي خپل وړ کسانو ته رایه ورکړي چې واقعا بیا ستاسو پر زخمونو پټې کښېږدي
او اوس خود دوی سره زمنګ رابطه قطع شو ټلیفون رابطه مو سره نشته دي خو چې دا پښتنه مو تکړه و چې تاسو په دې انتخاباتو کې چاته رای ورکړی دي څنګه رای ورکړی دي په تیر انتخاباتو کې د خپل سیمه د ولایتي شوراګانو ته چې خزي ودریدل وي چاته رای ورکړی یا پارلمان ته وکیلان شي ودریدل وي چاته رای ورکړی آیا
زور واکو سره دریږي یا تر دا موږ تخبیریږي ور سره ولاړی دي چې چوکۍ ته راوځي بیا نو خفای بیا نو وایي چې والا موږ دې ډېر اشتباه بیا په ټول وکیلان یادوي یا دې مکه وي کار چې کوي او فکر کوي چاته